بجی شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساته خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې د داعش ډلې رادیو او نور مرکزونه په هوایي حملو کې په نښه شوي او ویجاړ شوي دي. همداراز واورئ چې د جرمني حکومت وای له افغانستان سره به مالی مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی په مکرې خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد د ټول افغان کډوال نشي منلای. نامعلوم وسلوالو د کندوز د سرپرست والی سکرتر پړز وژلی او د سوریې د رژیم د مخالفانو یو هیئت د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. دا هم بشپړ خبرونه. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلای او یو شمیر به خپل هیواد او باسي. توماس دمایزر پرون په کابل کې خپل افغان سیال نورالحق لومی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې هیواد افغانستان ته لا ورستنیدونکو کډوالو سره مرستي او مالی همکاري کوي. د نوموړي په وینا ډیر افغانان چې جرمني ته ورغلي امنیتي ستونزې نه لري.
Viele kommen aus dem Norden, da ist die Sicherheit viel besser als anderswo im Land.
Der Panagushnon ki da Afghanistan la shamal za khadi chiri chi amniyat ting da yo hamdaran ga yush mirafan la Iran za khad Germany ta wardi ha gui khpal ham wai chi el amniyati gwar sar makh nadi balki da yush jwan palata ki Germany ta raghli di
besser leben wollen in Deutschland.
په دې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی هغه کسانو ته وویل چې په خپل خوا خبرته هوا تستنیږي یو شمیر اسانتیاوي برابر شي چې په هغه کې د کار او استوګنی د زمینی برابرول هم شامل دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هندوستان ته د خپل سفر په دوام پرون د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دی. د اجرایی ریاست څخه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې عبدالله له سوشما سواراج سره په لیدنه کې د طالبانو او داعش سره پر مبارزه، سیمه ییز همکاري، په افغانستان کې د هند پروژو په بشپړولو، پر لوړو زده کړو او روزنې او نورو مسایلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په دې لیدنه کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. تر دې مخکې عبدالله عبدالله د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي او د دې هیواد له نورو لوړ پوړیو چارواکو سره کتلی وو. د افغانستان اجرایی رئیس او د هند د صدر اعظم ترمنځ په لیدنه کې پر نورو مسایلو سره بیره پر دې هم موافقه وشوه چې تر دې وروسته افغان ډیپلوماټان هندوستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا نه لري. د افغانستان بریښنا شرکت وایي هر وخت چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي دوی کولای شي په څو ساعتونو کې بغلان کې د بریښنا هغه نړول شوې پایې بیرته ودروي چې له ازبکستان څخه کابل ته وارداتي بریښنا انتقالوي. څو ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د بریښنا یو پایه نړول شوې وه چې کابل ته د وارداتي بریښنا بهیر قطع کړی و. خو پرون دغلته د بریښنا د یوې بلې پایې د نسکرولو راپور هم ورکړل شو. د افغانستان د بریښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم چا بل پایا ماشيني عرب باندې غاره کړې دي خو پایا د نیم متر انحراف کړو او بل ځای لګېدلې دي. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د دن شهابدین په سیمه کې نړول کیږي.
سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امنیتي شرایطو د برابرولو او کابل ته د برېښنا د پرېښوي بهیر د بیا پیل لپاره په خپلو ټولو امکاناتو هڅې کوي. او نامعلوم وسلوالو تیر ماښام د کندوز د سرپرست والی سکرتر ظریف ظریف په ډزو وژلی. د کندوز ولایت والی عبدالواسع باسل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ظریف د کندوز ښار په 300 فامیلیو کې خپل کور ته په لاره و چې نامعلوم وسلوالو پرې حمله وکړه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام هم په همدغه ښار کې یو 12 کلن ځوان د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل سوی و. د د سوریې د رژیم د مخالفانو یو هیئت پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. د محمد الوش په مشرۍ د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو دی هیئت له سټیپن دیمستو سره په جنیوا کې وکتل، خو تر اوسه څرګند نه ده چې دواړو خواوو د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي او که څنګه. د سوری رژیم او همدارنګه کرملین دواړه د الوش په وزیوت وروستي ډله ګڼي. د مخالفانو نورو استازو ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې اترې د وسله والې ډلې د غړي په مشرۍ ترسره شي. تمه کیږي چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیپن دیمستورا به نن د دې هیواد د حکومت له هیئت سره هم وګوري. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوایی بریدونو د ائتلاف قمندان وای په عراق کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخت ته اړتیا لري، خو جنرال سین مک فرانلین په دې باور دی چې په سوریه کې د دې ډلې پر ضد بریالیتوب ته رسیدل تر هغه څه پیچلي دي چې فکر یې کېده.
دا یوې سوریه د پیچلو ستونزو یوه ټولګه ده. کله چې وایو د یو انجام په پیل کې یو، دا به هغه مهال وي چې د رقي ښار بیرته ونیسو. هدف مې دا دی چې دا به رښتیا هم یوه قوي نښه وي او دښمن به د خپل مرګ په وروستي ځای کې وي.
د امریکایي جنرال چې له عراق څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې له خبریالانو سره خبرې کولې، همدارنګه د جګړې په ډګر کې د عراقي ځواکونو په وړتیا ډاډ وښود او ویې ویل چې دغلته به وسله والې ډلې ماتې وخوري. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن د 2010 مالي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همداراز له داعش سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نوې مالي کال لپاره اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي. د امریکا دفاع وزارت جمن د 503 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړي. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارډ ډالر هم شامل دي. د بودیجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د څه باندې 1 میلیارډ ډالر غوښتنه هم شامل ده چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. او د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د زیکا او د وایروس پرېدل د یو نړیوال بیړنی روغتیایي وضعیت په توګه اعلان کړ. د ادارې پرون وروسته له هغې په دې اړه فوق العاده وضعیت اعلان کړ چې د راپورونو له مخې په تیرو څو میاشتو کې په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي سوی شکله کوچنیان ثبت او یو شمېر روغتیایي څیړونکي د زیکا او د وایروس د جدي خپرېدو خبرداری ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چان پرون په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې وویل د زیکا او د وایروس تخپرېدو په اړه جدي اندېښنه لري. د راپورونو له مخې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې یوازې په برازیل کې د زیکا او د وایروس 4000 پیښې ثبت شوي او تایید شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل به سږ کال د اګست په میاشت کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو کوربه وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زمون غاغله ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. جرمنی وایي له افغانستان سره به مالی مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل کور ته ستانه کړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې رادیو او نور مرکزونه په هوایی حملو کې لمین زوړل شوی دي.
تلور هوایی بریدونه شوی دي چې د داعش مخالفینو د راغلي یوه دغه چې درې تنه کارکوونکي پکې هم ستونزه لرله لمین زوړلې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې د لاجورد لارې د فعالولو په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړیږي. د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا د نسکورو شویو پایو د بیا نصبولو پر ستونزو مو هم له چارواکو سره خبرې کړې.
که مونږ ته اجازه راکړ شي مونږ کولی شو چې د دوو ګروپونو انجینیران هلته یو ځای واستوو، کوشش کوو دا ډېر ژر وصل کړو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو د هغو میرمنو پر ستونزو خبرې کړي چې د نکالی د نه لرلو له کبله ورسره مخامخ دي.
نکاحت خو ډېر کښی ده، خو وخته خلکو نه پوهېده او دما خویندې خو ملامت هم نه وي، اتمان یې په درول کېلان مړه دي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون غاگ له آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په منځنۍ چپه دوله شپګنی په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینا کابل او لوی خرنو کې خبريږي. قدر منوریدونکو په مکرې د خبرونه لومړی موضوع ته چې په ننګرهار کې د داعش له پر ضد د هوایي حمله په اړه ده. په ننګرهار کې د داعش پر مرکزونو د هوایي حمله خبر ورکړل شوی. چارواکي وایي چې په دې بمباریو کې د داعش د رادیو په ګډون درې مهم مرکزونه لمنځه تللی دي. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د ازادۍ رادیو خبريال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 2 بجې په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه لمنځه تللي. د ولایت وینا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي په دغو مرکزونو کې یو هم د داعش پورې اړوند خلافت په نوم اف ام راډیو و چې منفي تبلیغات یې کول. خوګیانی وایي دوی ته د رسیدلو رپورټونو لمخې په دې راډیو کې یو تخنیکر او دوه کارکونکي چې عملاً خبرونه مخکې وړله هم وژل شوي دي. تیره شپه
شاوخوا 2 بجې د یاسین ولسوالۍ په مومن درې سیمه کې تلور هوایی بریدونه شوی دی چې دغه بریدونه په پایله کې د داعش مخالفینو د راغلي یوه ډلګه چې درې تنه کارکوونکي پکې هم شتون درلود د لمنځه تللي دي.
د خوګیانی په وینا په همدې ساحه کې دوه نور مهم مرکزونه چې له یوه انټرنیټي مرکز څخه به یې بهرنیو هیوادونو سره اړیکې ټینګولې او په بل پټنځای کې به یې مهمې پرېکړې کولې دواړه په دې هوایي بریدونو کې ختم شوي.
د ترڅنګ د دوی انټرنیټي رسته چې انټرنیټ خپل کړه او هغه هم له منځه تللی دی تر کې هم درې تنه کارکونکي وژل شي. د دوی یو بل پټن ځای و چې هلته دوی ځینې پیسلې کیسې کولې هغه هم له منځه تللی او کله چې شاوخوا کې داعش وسلوال هلته هم وژل شوی دي.
له دې وړاندې هم د ملي دفاع وزارت چارواکو په یوې خبري ناسته کې د داعش راډیو د بندېدو خبر ورکړی و خو نشرات یې له پخوا څخه زیات شوي وو. ولې اوس چې ولایتي ادارې د داعش راډیو د ختمېدو خبر ورکړی دی د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د بیګاني هوایي برید سره سم د داعش راډیو نشرات هم پټه په درېدلي.
په راپور کې مو په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکزونو د هوایي حملو په اړه تفصیل واورېده. په داسې حال کې چې لمودو رئیس د ننګرهار خلکو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوله، تاسې د داعش پر راډیو او مرکزونو د حملو په اړه څه وایئ؟ که په دې اړه نظر لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1313 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نور موضوعاتو ته ورځو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد باید تر هغه چې اړتیاوي په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې هڅو ته دوام ورکړي. توماس د مایسیر په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نور الحق علومی سره په ګډه خبري غونډه کې همدار زیاتونه وکړه چې جرمني له افغانستان سره مالی مرسته کوي څو د کډوالو د راستنیدو لپاره امکان برابر کړي. په دې اړه د اجمل اند راپور ووري.
جرمني ژمنه کړې چې له اروپا څخه افغانستان ته د کډوالو د سنول لپاره بل د هیواد سره مالی مرسته وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. نوموړي له خپل افغان ساری نورالحق علومی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل 1550 جرمني سرتیری به تر هغه په افغانستان کې پاتې وي څو چې د ناتو د غوسم لاټړ د ماموریت په ترڅ کې ورته اړتیا وي. د مایسیر کڅ هم د افغانستان وسیت پیچلې وباله خوې ویل هیواد هڅه کوي چې له دې هیواد څخه د تحصیل کلو کسانو د ډلې ذکروالۍ او مهاجرت مخاوني سي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي زما روخانه پیغام چې غواړم نن ورځ ورکړم دا چې موږ بدل تپاتې شو نو زموږ تمل افغانانو څخه هم دا چې هم دل تپاتې شي او خپل هیواد جوړ کړي. په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د قانون کډوالو لستر بحران سره مخ ده، جرمني د ترټولو غنو کډوالو کوربه ده. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمیر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سخت او قاچاقي لا روزانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولي. وس جرمني وایي هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمیر بیرته خپل هیوادونو ته واستي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل چې د انساني قاچاقچیانو د شبکو پر ضد به کابل او برلین په خپل کې همکاري زیات کړي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې روښانه کړه چې ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ستونزو له کبله نه بلکې د ښه ژوند په لټه جرمني ته کډوال شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې په کابل کې له افغان چارواکو سره د ناقانونه افغان کډوالو د ورسنولو په بېلابېلو اړخونو خبرې کړي. په دې خبري غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وویل هغه کسان چې په خپله خوښه له جرمني بیرته افغانستان ته ستانه شي یو لړ اسانتیاوې بورته ورکړل شي. خاغلی علومی زیاته کړه
اونایی که خود به خود به شکل داوطلبانه پس حاضر شدند.
خاغلی علومی وایي دا کسانو لپاره چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي یو شمېر اسانتیاوې برابرېږي. په دې کې د کار زمینې، د ژوند او استوګنې شرایط برابرول او نور موارد شامل دي. پوره باور لرم چې په دې اړه د دولتونو ترمنځ ګډ کار کېږي. یو افغان حق لري چې که وغواړي بیرته خپل هیواد ته ستون شي، هر چیرې ژوند کولی شي او د قانون په چوکاټ کې یې له حقه دفاع کېږي. ویل کېږي چې په کابل کې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر پرونی څرګندونې هغه کسانو ته یو سخت خبرداری دی چې غواړي اوس هم په غیر قانوني توګه جرمني ته ورشي. جرمني ته په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات غیر قانوني کډوال ورغلي. که څه هم ګڼو جرمنیانو لومړی د کډوالو هرکلی وکړ، خو په دې هیواد کې د نوو ورغلو کډوالو لخوا یو شمېر غیر قانوني کړنې، په ځانګړې توګه د نوي کال په شپه د یو شمېر کډوالو لخوا د ښځو او نجونو ځورونې، د دې سبب شوی چې په عامو جرمنانو کې د کډوالو په وړاندې بدبیني زیاته شي.
زمون غاغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کو. اسد الله لودین د کابل نننې ورسپانې کتلی او پلانډي سره راتوي چې په پانو کې څخ پر شوی.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د همزنګ د سیمې پر نوې انتحاري حمله او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې دا جګړه مجبوریت نه بلکې شعوري وحشت دی. په سرمقاله کې راغلي چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې تیر ورځ ډیر بې ګناه کسانو وژل شول، خو پښتنه دا ده چې د دغه وحشت جواز له کومه کیږي. د سرمقاله لیکوال ویلي وسلوال طالبان وایي چې جګړه یو مجبوریت دی، خود لیکوال په باور دا څنګه مجبوریت دی چې یو کس د راشي او د خلکو او موټرو د غنیګونی په سیمه کې د انتحاري حمله وکړي. د ورسپانې په باور په دې جګړه کې نور ارزښتونه نشته او یوازې د پردیو استخباراتو په ګټه کیږي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې لیکلي چې د کابل په پرونی حمله کې 40 کسان وژل شول او 29 نور ټپیان شول چې اکثره یې ملکیان دي. په مطلب کې د کابل د یو شمېر اوسیدونکو په حواله لیکل شوی چې د امنیتي ځواکونو قومندانۍ او مرکزونه باید له ښاره وایستل شي ترڅو عام خلک د جګړې قرباني نشي. په مطلب کې راغلي پرونی حمله هغه ملي بس کې هم خلکو ته مرجوب لاړول چې د کوټه سنگي سپرلۍ پکې سپراوه، او د پیښې د یو عیني شاهد په حواله پکې ویل شوی چې حکومت باید د عامو خلکو د اوسېدو په سیمه کې قومندانۍ او مرکزونه جوړ نکړي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې دلوه او هوتمیاشته د سولې او جګړې ترمنځ د عطف ټکی دی. په سرمقاله کې راغلي چې دلوه او هوتمیاش کې طالبان کولای شي د راتلونکو کال لپاره جګړې ته چمتووالی ونیسي، او هم ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په دې دوه میاشتو کې باید د سولې د خبرو برخلیک معلوم شي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې له دې دوه میاشتنی وخت څخه باید ښه ګټه واخیستل شي ترڅو په سیمه او افغانستان کې روان ستونزې حل پیدا کړي. همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې ممکن د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ګډون وکړي. د مطلب لیکوال د سولې عالي شورا د غړو په حواله لیکلي چې دغه پړاو خبرې به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته هم زمينه برابر کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې په اړه د اسلام آباد له څلور اړخیزه غونډه څخه د اهلي کېږي چې د سولې په اړه پکې ښه پرمختګونه وشي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د راپورونو خبرولو ته دوام ورکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په نږدې راتلونکو کې به د لاجورد لارې د فعالولو لپاره د بحث په اړه په ترکیه کې یو غونډه جوړه شي. د دې وزارت چارواکي وای ل 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه غونډې جوړې شوې چې په تخنیکی لارو چارو یې موافقه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای چې د لاجورد لار د اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګښت لپاره ښه لار ده. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
افغان چارواکي وایي چې اروپایي هیوادونو سره د هیواد د ترانزیت او تجارت د پراختیا په هدف د لاجوردو د لارې جوړولو ته هڅې تیزی کړي. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره له اروپا سره نښلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ل 2014 میلادي کال راهیسې په دې اړه په ترکمنستان او ګرجستان کې دوه ناستې شوې چې پر تخنیکی لارو چارو موافقه شوې او وروستۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې جوړه شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو د لارې د 15 غړو هیوادونو ترمنځ د توافقنامې طرحه چمتو شوې ده.
توافقنامه که به خاطر امضای توافقنامه 5 جانبه پیشنویس شو آماده شده.
د دغه 15 اړخیز توافقنامه د لاسلیکولو لپاره مسوده تیار شوی. لدې مخکې په دوو تخنیکی ناستو کې د توافقنامه پر جزئیاتو خبرې شوی او په پام کې دا چې درې مناسته په شاوخه دوو راتلونکو میاشتو کې په ترکیه کې جوړ شي. هله دا د ترکیه ناسته موږ دغه 15 اړخیز توافقنامه لاسلیکولو ته نږدې کړی.
د لاجوردو د تاریخی لارې د فعالولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د کراچۍ او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره دا درېمه لاره ده چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ به تجارتي اړیکې ټینګ کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د لاجوردو له لارې به اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د سوداګریزو مالونو د یوه کانټینر د انتقال په بیه کې له $0 څخه تر $1,500 پورې کموالی راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد هم له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د لاجوردو لار د افغانستان لپاره ګټوره وبلله.
دغه لاجورد لاره چې د افغانستان د صادراتو لپاره کله د اروپایي ښارونو ته ځي او اروپایي مارکیټ ته ځي نږدې ترینه لاره ده. که موږ د کراچۍ نه استفاده وکړو یا د چابهار نه، هغه کښتۍ مې ډېر په لرې لاره باندې راتوي. خو موږ که چېرته د دغه لارې نه استفاده وکړو نو زموږ صادرات، زموږ واردات چې د اروپایي هیوادونو سره دي او دغه وز مملکتونو سره دي، یو خو به د دې د ترانسپورټ هزینه چې دا راکمه شي او بل دار چې په ډېر زیات وخت کې به مارکیټونو ته جنس رسي.
خاغلی محمد دا هم وویل چې پخوا تر دې به د لاجوردو پر تاریخي لار د افغانستان مالونه لومړی ترکمنستان، بیا آذربایجان، ګرجستان او ورپسې به ترکیې ته رسېدل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان به د ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د تجارت او ترانزیت په یوه فعال دهلیز بدل کړي. کارپوهان وایي د لاجوردو د لارې فعالېدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو خورا او ډېر مهم اقدام ده. د افغانستان اقتصادي رشد په دې لارې پورې مستقیما تړلی ده. له دې لارې فعالېدو سره افغاني تجاران رشد کوي، ورسره د افغانستان جی ډی پي یا اقتصادي رشد چې دا غل وړیږي، ورسره صادرات زیاتیږي. د صادراتو زیاتېدو سره زموږ تجاران تقویه کیږي او اقتصاد او د مملکت اقتصاد په پښو باندې درېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای سره له دې چې افغانستان له ایران او پاکستان سره ترانزیتي تفاهمنامې لري، خو له دې سره سره په دواړو هیوادونو کې افغان صادرونکو او واردونکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. افغان حکومت وای افغانستان اوس مهال د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړی او خپل ټولې ستونزې به د یاد سازمان د اصولو په مرسته له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره اوارې کړي.
تاندی تانگی دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو او د دې ډلې د راډیو د لمین ځوړلو په اړه ستاسو د اس ایم ایسونو اوریدو ته راسره اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا شیبه یو بل راپور یو بله مرکه لرو. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه نړول شوې او کابل ته یې د وارداتي برېښنا بهیر پرې کړی و. پرون په همدې سیمه کې د برېښنا د یوې بلې پایې د نسکورېدو په اړه ناتایید شوي راپورونه ورکړل شوي. اجمل اند د دې موضوع په اړه د برېښنا شرکت له ویاند وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په رښتیا هم په بغلان کې د برېښنا یوه بله پایه نسکوره شوې ده.
ناماسقه معلومات دي چې ولې کې تر اوسه پورې اکسونې ما په خپل نه لیدلې. ویل کېږي د په هماغه سیمه کې کوم چا د بله پایا ستنه یا بله مټه په اره باندې یا ماشیني اره باندې اره کړې دي. متاسفانه دغه یو بل پایه نړولې خو پایا نیم متر انحراف کړو او بل دی لګیدلې ده. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د دن شهابدین په سیمه کې نړول کیږي.
دغه مخکینی پایا باندې د تاسو کارم سلو روانو خلکو لا غینه شکایت کوي وس کړه بل پایا م زیانمن شوی. څه فکر کوي چې په څومره وخت کې به بیرته د کابل خلک دغه برېښنا د وارداتي برېښنا ولري؟
کوم ته صحه را تسلیم کړئ شي. موږ جدا جدا ګروپونه لرو او موږ دواړه ګروپونه په هماغه سیمه کې کار کوي. فقط کوم ته اجازه راکړئ شي موږ کولی شو چې په دوو شفتو کې د دوو ګروپونو انجینران هلته یو ځای واستوو چې همدا اوس هم هلته حضور لري. زموږ انجینران د مزار او د کابل په دوو شفتونو کې موږ کوشش کوو دا ډېر ژر وصل کړو. خو هغه لومړنی پای چې مکمل په ځمکه غورځېدلې وو موږ تعهد کړی وو او تعهد کوو سره له دې چې ستونزې به وي. خو که موږ ته امنیتي ستونزه راپیدا نه شي او موږ ته اجازه راکړ شي تر څو زموږ انجینر صاحبان چې په ساحه کې دي دننه ساحې ته دننه شي نهایتاً په 4 ساعتو کې موږ د کابل برېښنا وصلو. او دا دویمه پایا تر اوسه پورې تصویرونه نه دي راغلي او همدارنګه موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دا کاملا منهدم شوی که بیرته همدغه یو نیم متر انحراف کړی وي بیا د دې بیرته نصبول دونه ستونزمن به نه وي. که دا هم چپه شوي وي نو زموږ دویم ټیم به هلته هم حضور ولري او دواړه په یو حالت کې یو ځای کار پیل کړي.
د برېښنا شرکت یوازې په بغلان کې ستونزه نه لري، په نورو سیمو کې هم لکه د ننګرهار برېښنا همیشه ستونزه لري. فکر کوي ستونزه چیرته ده؟ ولې دغه د پایو امنیت نه ټینګیږي د دې کرخو او لاینونو سرسو په بیلابیلو ښارونو کې خلک په بشپړه توګه برېښنا ولري؟ هغه څومره چې دوی حق دي
ولا دا به ډېر ستونزمن کار وي چې د هر پای لاندې یو عسکر ولاړ وي او داغه امنیت نشي. دا به ډېر زیات ستونزمن کار وي. نو بیا د یو بل اردو ورته جوړیږي تر څو د زرهاو پلاکاو پای دي د امنیت ساتل شي. دا به ډېر ستونزمن کار وي. خو دا باید یو ملي احساس هر چا سره وي. که په افغانستان کې ژوند کوي ما مخکمل که هر ډلې ته په پور مربوطي دا عمل منفعت اساسات دي خلکو لپاره دي. که څوک د افغانستان د خلکو لپاره د خدمت لپاره ځان ژمن بولي دغه ستونزه نه رامنځته کوي. یو تر څنګ طبیعي ده چې موږ ډېر ستونزې سره مخامخ یو. یوازې دلته نه چې د هلمند او قنار په لاره کې تر 2013 نه ډېر زیات زموږ برېښنا یا دغه برېښنا په کندهار او لشکرګاه کې چې زموږ کارمندان پکې شهیدان شوي دي او بیا هم هغه ساحه برېښنا باندې روښانه کړې دي.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بارسلونا د فوټبال کلب ارجنټاینای ستوري میسی لیونل میسی له افغان ماشوم سره د لیدو په هڅه کې دی چې له سره لیوالتیا اوس تقریبا نړیوال شهرت موندلی. د 15 کلن افغان ماشوم د یو پلاستیکي کڅوړې څخه د کمیس په اغوستو سره چې په قلم د میسی نوم پرې لیکل شوی و په دې وروستیو کې د ډیرو پام ځان ته واړاو. په خپل میسی د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره په تماس کې دی چې څنګه او چیرته کولای شي دغه ماشوم وویني. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واوري.
د جنوري لنیمای څخه د یو ماشوم انزور پر ټولنیزو شبکو راڅرګندیده چې د پلاستیکي کمیس په اغوستو سره ل ارجنټاینی فوټبالر لیونل میسی سره خپل مینه ښکاروله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویل لیونل میسی سره د دغه 15 کلن افغان مرتضی احمدی مینی او لیوالتیا په خپل میسی د ته هڅولې چې له هغه سره وګوري او خپل کمیس ورته ډالې کړي. دغه فدراسیون نن رسنیو ته ویلي چې میسی د خپل دغه ماشوم مینول د ژر تر ژره لیدو لیواله دی، خو تر اوسه د لیدو د وخت او ځای په اړه پریکړه نه ده سوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان علي کازمی اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي چې دوی د دغې لیدنې د تنظیم لپاره له لیونل میسی سره اړیکه نیولې ده. شغله کازمی وایي موږ پر دې کار کوو چې وګورو آیا میسی به افغانستان ته راسي او که به دغه 15 کلن ماشوم هسپانیا ته وروغوړي او یا هم شای په دریم هیواد کې سره وګوري. تر اوسه په دې اړه د بارسلونا د فوټبال کلب لخوا څه نه دی ویل سوي. د لیونل پلار جورج میسی د شنبه پر ورځ ویلي و چې زوی یې غواړي خپل دغه کوچني مینوال ته یو څه ورکړي. په خپل مرتضی سره لدی چې سمې خبرې نسی کولای ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي میسی افغانستان ته ورسي.
زیات خوشاله میسی
اینجی بایا میخوایم بیر میشی مای ازدان
په افغانستان کې امنیتي ستونزو ته په کتو په کابل کې د هسپانیا سفارت وایي دوی به تر خپله وسه هڅه وکړي چې دغه لیدنه په یوه اروپایي هیواد کې تنظیم کړي. د مرتضی پلار یو بېوزلی کروندګر دی چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ژوند کوي. هغه وایي له فوټبال لوبي او نامتو فوټبالر لیونل میسي سره د د زوی له لیوالتیا خبر وو، خو دا وسه نه درلود چې هغه ته د فوټبال کمیس واخلي. نو د مرتضی بل 15 کلن ورور پر شنه او سپین رنګه پلاستیک په قلم د میسي نوم ولیکاو په یوه پنچ چرتوب لوبي کوي. فوټبال او کرکټ هغه دوه لوبي دي چې په افغانستان کې ډیر مینوال لري.
لس بجه او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او سم رحمت الله افغان ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د جرمنی د کورونا چارو وزیر ټینګار کړی چې هیواد یې ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمیر بل خپل هیواد وباسي. د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په هوایی حمله کې په ننګرهار کې خبرېدونکي د داعش راډیو او دوه نور مهم مرکزونه له منځه تللي. نامعلومو وسلوالو تیر ماښام د کندوز د سرپرست والي سکرتر ظریف ظریف په ډزو وژلی. یو امریکایي قاضي د حکومت دغه اقدام پر وړاندې دعوه کړي چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړون کې رانی لګول شوي تورونه فسخ کړي. د سوری د رژیم د مخالفانو یو هیئت پرون د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د سوری په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. او د داعش پر ضد امریکا په مشرۍ د هوایی بریدونو د ائتلاف قومندان وای په عراق کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخته اړتیا لري.
له رحمت الله افغان نامو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورېده. قدر من اوریدونکو، بشپړ خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لیدلی او لوستلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحیم معتصم لزابل خلیکی دایش د ټولو افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو دشمنان دي، او دایش اوس خلکو خ پیژندل دي چې دوی څوک دي او د چا لپاره کار کوي. حقمل لهلمند لیکي دایش د اسلام سرسخت دښمنان دي. اسلام ارمان له خوست نه لیکي په دې برید سره ان شاء الله داعش ډله په افغانستان کې کمزوري کیږي، او دا خدای چې د داعش ډلې رادیو بند شوه. د لاغه دل سوز له کندهار لیکي اول خو باید افغان حکومت او طالبان په دواړو داعش د افغانستان د خاورې څخه په بشپړ ډول ختم کړي، ځکه چې دا د افغانستان لپاره یو تازه ناسور زخم جوړ شوی. نصر احمد له کندهار لیکي داعش یوازې له رادیو څخه کار نه اخلي، بلکې د انټرنیټ او فیسبوک څخه هم زیات کار اخلي. د چارچینو ولسوالۍ څخه خیات رحمی لیکي نړیوالو او افغاني او افغان حکومت ته وایم چې د داعش مخپټو مخه ونیسي چې دا بیا یو نوی جنجال او د افغانانو لپاره د اوګو یو نوی بار شوی. موسا جان د فرا ولایت څخه لیکي دا ډیر ښه کار وشو چې د داعش راډیو وبخې لمینځ ولاړه. باید ټول داعش له افغانستان څخه ورک شي، او همدا زمونږ پیغامونه و قدرمن اوریدونکو. نور پیغامونه هم لرو چې د وخت د کموالي له کبله هغه نشو خپرولی. له ټولو مننه کوو چې د ازادۍ راډیو د خپرونې ته مو په اس ام اس پیغامونه راوستول. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په پای کې تاسو د تاند څنګ او ورپسې د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته را بولم.
تاند څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق،
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخاو چې کایما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي
واده مې نه دای کړای کورانه په خوخه کوم
بالکل خپل به راکم یعنی هغه بده قانې کوم چې یعنی پراتلون کې کې تاسو دغه سره ژوند نه کوي
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي دوستانو په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفقی درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو ملتیا مې وکړي ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکبله خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټي ودول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښه وي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونې میراث یې چې دی هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخت اشتباه کوي زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي
زه انور خان تڼای یم د خوست ولایت یم واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښه کوم
زما نوم مسکا ده د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري که نه د حقیقت نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي
نوم مې لیمه ده د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي ډېر کم خلک پیدا کېږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې دا دی چې د هلک او نجلۍ دواړو خوښه وي ښه زه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه وي او فامیل مې سره موافقه وکړي
بینا نظر یم بالکل خپله به ټاکم یعنې هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسو د هغې سره ژوند نه کوئ هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي
جان محمد ززایلی کی چې واده نیمه پاچاهی ده باید په خپل خوخه وشي عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خوی نه کوي
امیدارا موحمد اکبری لیکي چې هلک او انجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د انجلۍ څه چې د هلک خوخه هم نه پوښتل کیږي که څوک د خوخه خبره وکړي نو به شرم او سپین سترګي وبولي
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوښ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي
کله چې انجلۍ یعنی په خپل خوخه یو نفر انتخاب کوي نو ورته چې دا به زموږ غیرت ته ډیره غټه صدمه رسیږي نو موږ باید خپل خور یا د سړي توان کو کله چې د انجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هیڅ کوم غیرت ورته مخته نه دریږي او بیا خپل خور زی هغه نفر ته هغه سړی زور سړی می هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپل خور هغه ته سخته ورچي
همزولو زموږ په ټولنه کې کله انجلۍ او هلک پوښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانې انجلۍ د خوښه ده یا د پلانې زوی د قبول دی او کنه څوک له شرمه هو وکړي څوک له ډاره او څوک له خوښې خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایزه نه ده داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وای او زیاتوي چې اسلام خځې او نر دواړو ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی.
کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډیر ښه لارښودنې کړې دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضی، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ حالک باندې چې د دوی د رضا برخلاف دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کی.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره؟ دا خوب د خړو بوته وایا. خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام ته راغی. نبی علیه السلام ویل وای: یا علی، که انک تورید فاطمه. علی وای: که فاطمه د زړه کې د فاطمه سره واده وکړي. علی و شرمیده دوم ځل بیا چې راغی، بیا نبی اسلام ورته ویل: زه پوهېږم چې ته غواړې خاصګاریو کې. نبی اسلام ویل: فاطمه مې درک کړه. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپل لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده جلی یا په الک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو د موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنه اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، کولای شي چې هغه سره نکاح وکړي په خپله خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څانګې اورې. ملګرو، د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي. دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغه مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په مایل وي، په مخ اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې لروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهمه دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړی و. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده. وای، ما له مېرمنې څو کاله عمر لري وای نه پوهېږم، ما له څو کاله مکتب ویلی وای نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، په څومره څه فکر ده؟ له دې معلومیږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لرې. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نه شي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. ستاسو یوه بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ، بله بوجۍ وړه واخلئ، راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي. هلک تر دریش کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي.
عقلن باید آماده
د خوړو په اړه همدغه مسله کوي. وایر وخت هم چې زړه ورته بخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري یو بل ته درناوی ولري هر څومره ک دریم کس او کورنۍ یا خواخ او خسر او نور خلک مداخله وکي دغه مداخله دفکی اغه یو شاري پوی او د پو خلکو په ځون کې مداخله لک سختي
دوستانو د کابل پونتون یو محصله لیما جلالزه وای چې کا واده په خپل خوخه نوی نو په ګډ ژوند کې ډیر مشکلات رامنځته کیږي او دغه سونځه د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغیز کوي
کله چې دین هم نظر نه وي یو بل سره ونه پیژني نو ډیر نه خالي جنجالونه او مشکلات من سره زی سربیره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي ورسره ورسره کل چې دي کوچنیان پیدا کیږي دغه په منځ کې مشکلات راځي اکثر مو وینو زمونږ په ټولنه کې د څه کوچنیان دي مثلا خپل په کور کې کله چې جنگ او جګړه ویني هغه نس کولې خړ ډول باندې خپل درسونه مختبوزي خپل آینده په اړه فکر وکي او هغه د کور نه یعنی په تخت کوي
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم لخوا کې پرته واده کول خطرناک بولی او وایي چې که واده په خپل خوا خوشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشاله وي دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت و نه ګڼي بلکې خپل خوخي ته پریږدي
په خپل خوشي چې څوک واده کوي کله کنجلی تر ډېر وخت پورې دوی خوشاله پدې چې د خپل انتخاب وي انتخاب پدې معنی چې په جنګلوي په منځ کې ستاسو توافق په منځ کې ستاسو یو بل خبرته وژنسي او یو مين رامنځته کیږي او اکثره وخت د کورنۍ د خوش مطابق ودونه د خپل کور کې مشکل پیدا کوي مشکل پدې خاطر چې بل نسر پیژني توافق په منځ کې نه تفاهم په منځ کې نه که ځوانانو ته دوه عمره د انتخاب حق ورنه کول سي په خپل کورنۍ کې د فقټ کې یو حقوقي مشکل رامنځته کیږي هیڅ کله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دې یو ملکیت دی دا ملکیت نه دی قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي ځکه دا د ټول ژوند مسله ده په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړیږي دا نسبت ودی ته چې په زور واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي دې پایله ډیره خطرناکه وي
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خپه نه کړي نننۍ تاندې څانګې بس کوو دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/تاندې څانګې دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ www.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org خوښ اوسئ
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي زه مسوده نیازی د دې ونې خبرونه پیلوم په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي د خوست د شذو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي رادیو ته ویل چې یوازې په تیرې و میاشت کې دوی له شذو سره د تاوتریخوالي نه پیښې ثبت کړې دي میرمن ولی وایي چې په دغه پیښو کې طلاق غوښتل وهل ټکول او کمومره ودونه شامل دي د پداسل کې د چې څمو د وړاندې د سویل ختی ځون د بشري حقوقو دفتر ویلی و چې په پکتیا پکتیکا او خوست کې د شذو پر وړاندې تاوتریخوالي 5% زیات شوی دی د فاریاب ولایت په میمنه شهر کې یو د ښکلانه شذ د خپل بنزيله خوا په دز وژل سوی دی په دغه ولایت کې د پولیسو یو سرچینه ویلې دی وژل سوی میرمن د پښتونکو ټولسوالۍ د کاري سیمې د شونځي سرمالمه و سرچینه زیاتوي چې لدې پېښ وروسته د وژونکو د کورونی ټول غړي لسمی تشتیدلې خو پولیسو یې د مندلو هڅې پیل کړې دي د فاریاب ولایت د شذو چارو رئیس شریف عظیمی ازادي رادیو ته ویل د یاد میرمنې بنزي چې غشتلې خپل کور څخه 200 زره افغانۍ او یوان دغه غنه غلا کړی چې مېره مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده
قدرمنو اوریدونکو
واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبین لخوا باید عملي شي، مثلا ایجاب او قبول، مهر، د نکاح ثبتول او د تور د نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نصب کیږي. د ژوند په هر چاره کې کموک یو کار ترسره کوونو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوشش کوو چې کار مو د قانون مطابق وي. خو په واده او د نکاح په برخه کې هیڅوک دې خبرې ته پام نه کوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي، ورسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګ اوسیدونکو رحیم الله چې د خپل سیمې د نکاح په ګڼ مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته، خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
خلق عمر مروج دولت وکیل دی انجلی او دی الک لخوانه انتخابی او بیا دی اماره سدنیکا مراحل ته کیږي او ایجاب قبول کیږي او خطبه ویل کیږي او رسلغنه نکاح تی وتر رسله اعتماد په اساس باندې د موضوع روانه دی نکاح زیاتره شپای صورت سره نکاح تل کیږي او اعتماد ټول لس یعنی خلق تر مابین دا موجوده ده. سند که واخلې کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا سپینګیرو له خوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه د پیک سوي تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دې د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده.
د ما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیلو ستي او څو کسه د لولو سرهګانو د ما نکاح یې وتړل. نکاح خط یې چینو مقصد د نکاح یې وتړل ځاتې خلاص زیس ډېر زر مهره وته ګرځېدې د پیسې ورکړه. زګر مار به مثال غواړم که دا سړی سره ولیک جنجال به ما پاید ته هیڅ شیم نه سنا سدار لري. نه مثال کوم سړی شاید لري، نه ما باندې پچیش باندې جنجال کړي، مثال اسناد نه لري، به دا چې جنجال او باندې گرفتار سم و نه کاخات کې په وخت نه کاخاتونه بو محکمه به مثال قاضي بو اشین انزار د شونه بو وزته هر څه به کېده. سبوس نه اسناد لرم، نه مثال شاید لرم، نه هغه سړی ساکه د من کای تړلې د ملایانم کو وسغه شنو خو بخې نه زبان به درا وخه د مدم را پیسې به خدي نکاح خط لرمه اوس هیڅ شي نه سازوي زبم کوتا د کنه زی ویلې نسم دی باندې شایدم نه لرم سندم نه لرم زوي او هیڅ شي نه لرمه.
د لوګر اوسیدونکو جميلې په وینا دوی خويندې واده دي خو دواړه نکاح نامې نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په در وکیلانو هم مړ دي، اوس هیڅوک نه لري چې د خويندو پښتنه وکړي.
نکاح خط خو ډیر ښه شی ده، خو وخت خلکو نه پیده او د ما خویندې خو ملامت هم نه وي. اعتمان یې په درول کیلان مړه دي او هغه خلک هم چې وسورتو هسې دي موږ هر څه پاتې دي. ما هغه نه پښته نسته نه ګایګه نسته، ولاسې دا د ما خور وهلو خواړه خوړلي دي. ان دا د موږ د خور کوسې امانت ته له بېخه پېراویستلې. موږ چا ته ارزودات کړی هسې دغې په در وکیل کوم یو دا چې موږ دې تینوې ګټو دې نه سوال جواب کړو چې دا د موږ خور تاسې په څه وهئ په څه وازځی وهئ. که په در وکیلو نکاح خط وای خو موږ به لږ ورته پښتنه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي.
چیزی که واقعا کاهش میته می خوشونت
هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که وخت خپل مهر وغوړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی. که نکاح نامې او طلاق نامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي. دغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق نه ضایع کیږي. مختل د ټینګار کړی چې پیچبوري ډول باید خلکو ته وکوهول شي چې خپلې نکانامې ثبت کړي. عادي نکانامې د سترې محکمې په څلورګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاحت جوړوو.
اینو باز بر ما مراجعه میکنه، ما نکاحت از اینا رو ترتیب میده.
رسمی نکاحت هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت د مهر مسله ده چې کله یو ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په اړه کې باید وایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالی موضوع چې په نکاح خط کې درجیږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتیږي، هغه په نکاح خطو کې رسیږي، بالاخره آینده خدای نه خواسته فرقت یا جدایی د ښځې او خاوند مېز کې پاره عنوان چې وي راځي، دوی کولی شي د ښځې چې خپل د مهر پر دې راسن صورت سره پر دې نکاح خط وړاندې کولو عدلي محاکمو ته د دعوه محاکمو ته ولغه مهر په صحیح صورت سره لاس تر وړي. آینده اولادونه چې دلته رسیږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبور کیږي چې آینده د نسب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړی ده، بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بل مسله دا ده چې شرعي نکاح خطونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چام کله چې داوا په ځای خامکیږي دغه یو قسم چې وویل چې دغه از ما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مونږ نکاح کړی دونه مولادونه دي د ته ضرورت نشته چې به دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي نشته یو شری سند محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې موږ عادي خپل 15 تر 30 خطه نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبيني راکوي چې خلک ډیر وسلیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالب خبره دلته ده چې کله کله نوې کلن سړی هم راغلي خپل خسر نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سری محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي، دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کوی شي څوک نکاح وکړي لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې مانعیت قانوني موږ نه لرو.
خدا چې د نکاحنامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولې باید رسمي نکاحنامه واخلي محکمې ته لراغلو مراجعینو نه بي واورو.
نوم پروین است.
زمونم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خدا چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی خوشاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
اسم محمد علی سلطان.
زمانو محمد علی سلطان د دلته محکمې ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خطر لاسه کړم. زوی مې خپل مېرمن بهر طبيعي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو با په محکمو کې لا مراجعینو سره خراب یې نه کیده، خو اوس مامورین ډیر ښه چلند کوي. په دوه ساعته کې زمون کار خلاص کړ، موږ ډیر ترې خوشاله یو.
ما بسیار خوشاسم استې شه.
کاخه او نارینه نکاح په قانوني ډول تر سره کړی دا به څومره د دواړو په ګټه وي او د اسلام له نظر دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قران کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم ده چې پکې ویل شوی دی تاسو ولیکئ نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاح نامې ثبتول ډېر ستونزې حلوي ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی د اندازه پیسې خپل مېرمنې ته ورکړي.
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار رو زوبه پردازه.
درنو اوریدونکو د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د ستري محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبه په ورځ د ښځو چارو وزارت او ستري محکمې او یو شمیر نور ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خې چاري
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com